شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا وترمات مکبل کی قدرمن او کللی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما ماده ولسم ټولګي جغرافي منځمن دوی بلسته هلا د تاسو ټول قدرمن زکون کی براتر او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جمع بون پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هلا لمنده ما چی د لوست په پښو بو کی به خپل زړه سره خپل کتاب کتابچه او کلمن ورډری تر سو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانم سره نوکتی کلالی زکون کوز مرستاسو در نن رزی دویم لوس موضوع در مالداری او در حقی اقتصادی ارزش اروانده کتاب زفال در لسمین پیل بیتر شیلی میسی پی بری همچنان که در منو کلالی زکون کوز مرستاسو در نن رزی در سیاه تا پیم حقا موضوعگانی چنن وز به مرستاسو پلوست که ولولو عبارت دیل لمره مالداری او در حقی اقتصادی ارزش دویم در مالداری لاری چاری در وحشی جوی در حقا در مهم موضوعگانی دی چنن وز به مرستاسو پلوست که ولولو پا حق لبایی بش بر معلومات تر لاسک رو نستاسو در طول و کلالی زکون کو در پرات و جاو دیکت بحیله ایم خوش زکون کو د لوست د پیل پښه بوکی لمړی مرافتاسو مالداری او د هغې د اقتصادي ارزش اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرافتاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزش په حق له د کرنې لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ مرافتاسو د مالداری او د هغې د اقتصادي ارزش د مالداری لاري چارې او د دې ترڅنګ به مرافتاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بوکی مې تاسو ټول کلمن زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دغه سوال به تاسو همدا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسیږي یو ځل بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ رازم موسم درنو زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دودی هم کلتور له جمله څخه شمیر کیږي چې په دودیز توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې و درنو زکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو څه به نه خور کې ټکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمنځ څخه تللې او ورستر بلی به دوی کمېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروفه کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمېر خلک د سرویو په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سرویو په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سرویو د روزلو سره یې دیوه کولی سپی چې د خپل ژوند ورځنیسې اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه ده زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سرویو په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د سرویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړ توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پوره کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو دنده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سرویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سروي یو شمیر محصولات چې د درنې زده کوونکو لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او همچنان کلمی چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع، د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی، چې له دې عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام کیلوګرام اټکل سوي دي، چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو سرویش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و، چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره یې د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې، چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو، چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور، چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوي دي، چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوي دي. تر ټولو زیات چې بيدې درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي، هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي، چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ در منځ د کوونکو الف برخه چې ده، هغه په خپل مرجو تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي، چې د دغو له عمله څخه هم مرجو تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او غوښان روزل کیږي، چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې د زمر په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي، چې زیات کسان په دې باندې بوختي، چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګ کدر منځ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللې طریقه سره دغه په باره کې لولو، چې په عصري او پرمختللې باندې سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي باندې سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او پنی ډول سره د سروي روزنه په تکثیري توګه سره په 1212 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1212 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري باندې سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربنن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولې سي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کتاباتو اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه و، یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و، چې د هغه څخه ورسته په 1320 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي مېسته راغله، چې د دې وژون کې ناروغي له امله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم له منځه څخه ولاړلې، چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1450 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1450 مریض کال کې یې شمېر شپاړس تل ورسو، او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمېر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمنو وګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. کچېری عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو؟ د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دي، د پرا اندازې واښه چمتو کول دي. یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې ترڅنګ د سرغوی یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر سي، او هم چې نن د دې ترڅنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سرویو یا هم خپل حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت ووسی. یعنی تزویج باید د دې ترمنځ ووسی، رنگارنګ حیوانات باید مېستر اورل سي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژور اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسوي، لکه مار، لړم، پرانګز، مرۍ. دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده، چې جغرافي ارزښت لري. په هغه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور. په افغانستان کې یوازې مار ویش ډوله پیژندل شوی دی، او وو ډوله یې زهري دي، چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې به افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تیلرونکو ژوي هم ستا، چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه خزر شمری اوس د منځ څخه تللی دي، چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل. وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي؟ دریم سوال مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن ځکه کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسته دي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت ترش پرجم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکه له احترامات مې قبول کړئ کډر منو ګلالي زکون کو زبرشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول تشریح غواس په ماده د ولسم ټولګي جغرافي مسمن بهم لوسته هله زه چې تاسو ټول کډر منو ګلالي زکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه مو پتن می درنو زکون کو د چې مرسته سو د جغرافي مسمن بهم لوستي نو هله د چې د تیر ورځې لوستره مو په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو او سې چې نو لوسته امره کې ولري درنو زکون کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړم تاسو ټول خو زکون کې باید خپل ځان سره خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خو ژر وګورئ چې کوم کوم مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځ سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست تر پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از مجله ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسترو دغه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په ځړي کې موقعیت لري او یو غرنۍ هیواد دی کبو یو پر درې برخې قرونه نیولې ده. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لمرنۍ کرښه چې د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دی. دغه کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې د په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسنې څخه 5000 متره لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنوز د کونکو د سند سند د امو سند د سانګو ترمنځ یو بیرون کې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرون کې ساحه ده. دغه دواړې سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلې دي. همدارنګه درنوز د کونکو د سره افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرته و چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډیره مودې څخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1302 څخه تر 1308 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونو تثبیت ولې هم په رسمیت سره وپیژندل او پیژندل سوال چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سولې خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزې مې سره له ځکه چې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری و ګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې کډر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې تر څنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپل چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې تر څنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې جديد د انګلستان هیات مشر هم و چې په دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې ورده سوله یعنی دغه خبرې چې دی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو او هم چې نن د دې تر څنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې هایلي ساحې سره چې ډیره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وحان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1989 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښې ټاکل شوي وي چې دغه سرحدي کرښې په خپله د فامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د لوس پراتلونکي برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو. زموږ د ګران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاک منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنو زده کوونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې د دغه پر یاداشت واوریدی، یعنی دی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیز اساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل، او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورن کوم پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه و چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي، او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22 نیټه و چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2 نیټه سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړ. چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړچینار، اپریدی، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول، او هغه وخت برتانوي هند پر وټړل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همچنان د کسان چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرف څخه ډیر زیات زپول سو دي، سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سره تر سوول دي، چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاس ته راوړل. او رس د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړه ترڅو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستله نو د ډیورند د سرحد مسله هم نصب حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې تر څنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نصب الحال چې آن تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، آن تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپېژندل. وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده، چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د بحري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې چې د 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19 پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه ترڅو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای ترڅو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وزیر پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکله او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکله چې هغه پولې د مګمهان د سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بلاخره په 1313 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه او د سیاکول سیمې څخه یې د زرپقار تر درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلفقار درې پورې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښې په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات. هیله ده چې تاسو له شته معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پای ته رسیږي. شوخت تلفمه.